په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د روزګان وروستۍ نامنۍ په بلخ کې له نارنج ستر سوې مدرسو څخه د ناسمو اهدافو لپاره د کارولو ویره او د چین په شنجن سیمه کې د اویغور توکمو لپاره د توقیف مرکزونو په اړه نوې موندنې مو د دې خبرونې مهم راپورونه دي. دوستانو په دې خبرونه کې نور مطلب هم اوریدلای سي، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
د روزګان ولایت چارواکي په دیراود ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي دي او د کاسوو په جګړه کې په جنگي جرایمو تورن صالح مصطفی توقیف شوی او هاګ ته انتقال شوی دی. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ پولیس په لنډیانې سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د دیراود مرستیال امنیه قمندان روزی خان همکار ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو د برید پر مهال 12 تنه طالبان ووژل شول او 15 طالبان او 2 افغان سرتیري ټپیان شول. د راپورونو له مخې د دې جګړې له کبله سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د بدخشان چارواکي دا کوي چې طالبانو د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادۍ راډیو ته ویل چې د درایم ولسوالۍ د پیتاوک کلي اوسیدونکی شاه محمد، د هغه دوه زامن ورور او اوخی نن سهار وختي په داسې حال کې چې د دینی مدرسې خواته روان و د طالبانو په ډزو ووژل شول.
نن د سهار په څلورو بجو د پیتاوک کلي یو اوسیدونکي په داسې حال کې چې خپل زامن مدرسې ته بیول، د پیتاوک او باغ صوفي سیمو ترمنځ د طالبانو لخوا په نښه کیږي. د دې کورنۍ 15 غړي شهیدان کیږي.
ښاغلی روحاني وایي د نوموړي یو بل زوی هم ټپي شوی چې اوس په روغتون کې دی. د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل اوسیدونکي شمسیه ګټلې. د لوړو زده کړو وزارت د 1999 کال د کانکور پایلې نن اعلان کړې. د دې وزارت د کانکور کمیټې د کابل د آصف مایل لیسې فارغه شمسیه د 353.13 نمرو په ترلاسه کولو سره د کابل عمومي اول او بخې د کانکور عمومي اول نمره اعلان کړه. نوموړي د کابل د مالجوي طب پوهنځي ته بریالی شوی. له کابل نعمت الله د 353.14 او د کابل بل اوسیدونکي محمد مجتبا د 350 نمرو په اخیستو دوهم او دریم مقامونه ګټلي چې دوی هم د کابل د معالجوي طب پوهنځي ته بریالي شوي دي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادۍ راډیو ته ویل چې لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي.
له خیر سره د غوره لیگ له اته تیمونه د ولایتونه له خیر سره پیل کېږي 15 بجې. طوفان اری رود او د عباسي صفي تیمونه ترمنځ مسابقه پیل کېږي.
تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د خزینه لوبغاړو د غوره لیگ سیالۍ هم په کابل کې پیل شي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په کاسوو کې د ځنګړي څارنوال دفتر وایي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي خدماتو پخوانی مشر په جنگي جرایمو تورن صالح مصطفی د کاسوو د ځنګړي محکمې د حکم په اساس نیولای دی. د ځنګړي څارنوال دفتر نن پنځشنبه په یو بیان کې ویل چې مصطفی نیول شوی او په هاګ کې د کاسوو د ځنګړي محکمې توقیف ځای ته بیول شوی. مصطفی د کاسوو د ازادۍ بخون کې پاوز مهم قومندان و چې د 1998-1999 کلونو ترمنځ د کاسوو په جګړه کې برخه درلوده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې پر هغه دریز ټینګار کړی چې الکساندر لکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. جوزف بورل دا څرګندونه ورسته له هغه کوي چې لوکاشنکا د حیرانوونکي اقدام په ترڅ کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ښاغلی بورل په یو بیان کې چې نن خبر شوې لی د بیلاروس وګړي د حق لري چې په شفافو با اعتبار او ټول شموله انتخاباتو کې خپل استازي غوړه کړي. په بیلاروس کې د اگست له 9 نیټې راهیسې چې لوکاشنکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د درغلیو له اداو سره سره ګټونکو اعلان شو، پراخي مظاهره روانې دي او په دې ترڅ کې لسکونه خلک او سیاستوال نیول شوي دي. ډیپلوماټیکو سرچینو فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې اروپای ټولنه د بیلاروس پر شاوخوا څلوېختو چارواکو چې د سولېزو اعتراضونو په ځپلو کې په لاس لرلو تورن دي د بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي او همداراز لوکاشنکا ته د سزا ورکولو په اړه هم غور کوي. او د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې 1,000,000 سویډي کرون چې د 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی. د نوبل د بنسټ مشر لارس هایکنستن نن سویډي رسنیو ته وویل چې د نوبل د جایزې اندازه سکه 10,000,000 سویډي کرون ته چې د 1,000,000 ډالرو معادل دی لوړه شوې ده. ښاغلی هایکنستن ویلي چې د دې پریکړې علت د نوبل د بنسټ د لګښتونو او پانګې ترمنځ ښه تناسب دی. اوس د پخوا په پرتله دا تناسب په ډېر ښه حالت کې دی. د نوبل جایزې له مؤسس دینامیت جوړونکي الفرد نوبل څخه شاوخوا 1,000,000 کرون پانګه میراث پاتې شوه چې د نوبل بنسټ د معلوماتو له مخې په نننی حساب 1.8 میلیارد ډالر کېږي. دا پیسې له 1900 لومړي کال راهیسې هر کال د نوبل د جایزې ګټونکو ته ورکول کېږي.
خبرونه مولا زاده یې راډیو اوریدل. روزګان کې د طالبانو له لوري د 28 اسیر شوی پولیسو د وژلو په اړه د چارواکو څرګندونې
شدید ماسره لاندې قرار درلود. کله چې وسله والو مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي وو چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل.
په روزګان کې به موده د هراود ولسوالۍ د جګړو په جزئیاتو هم خبر کوم. اخوا په کونړ کې په غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو څخه د خلکو ویره.
ناغه سیړی چې په خوا به وته قلمي سیړی ویل لوغه د خپل نږدې د کور خو شابه ولاړوي په ډېر اسانۍ سره په چنساو باندې وایي او زه کوم داسې دوام کوي په کونړیان به د ځنګل لخلا شو.
دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلای سي. یو په دوه هم نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام دی او کور کلی اوریدو ته له ازادي رادیو سره پاتې سي. د جنیوا نړیوال کنوانسیون او د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه په جګړه کې د اسیر شویو کسانو وژل جنگي جنایت بولي. د خبري ورسته لاغه سوي چې د روزګان چارواکي وایي طالبانو هغه 28 پولیس وژل چې دوی ته د جګړې پر مهال تسلیم شوی وو. چارواکي وایي د وژل شویو پولیسو مړی 13 شپه د ولسی مشرانو په منځګړی توپ حکومت ته سپارل شوی دی، خو طالبان بیا د حکومت ادارې ردوي. امید ظهیر مل پاړه راپور لري.
د روزګان سیمهیز چارواکي وایي د هغو 28 پولیسو جسدونه دوی ته سپارل شوي چې طالبانو د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د ډلې ته له تسلیمېدو وروسته وژلې دي. د دې ولایت د والي ویان زړګي عبادي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو پولیسو جسدونه تېره شپه د ولسي مشارو په منځګړتوب حکومتي مسؤلانو ته وسپارل شول.
شدید ماسره لاندې قرار درلود. کله چې وسله والو مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي وو چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل. کله چې دوی تسلیم شوي دي یا د تسلیمېدو په حالت کې وو بس ټولې شهیدان کړي دي،
خو طالبان بیا وایي یاد حکومتي پولیس په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پر لګلی پیغام کې لیکلي په ګیزاب ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې پر مهال 28 عسکر او سیمه ایس پولیس وژل شوي او دا حقیقت نه لري چې ګنې د عسکر له تسلیمې وروسته وژل شوي. د روزګان ګیزاب ولسوالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې ده او تر خوا یې د دې ولایت په دهراود ولسوالۍ کې هم د جګړې په اړه خبر ورکړل شوی دی. له دې وړاندې هم د دې ولایت د چنارتو ولسوالۍ په اوږدو کې د نامنۍ او لار بندېدو له کبله د وږي په شپږمه نیټه د ولګي او بیلابیلو ناروغیو له امله د 13 ملکي وګړو د مړینې خبر ورکړل. وړل شوی وو. خو تازه د دې ولایت په کیزاب او دهراود ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده. د روزګان سیمه ییز چارواکي داسې مهال د طالبانو لخوا له تسلیمې دور سره د 28 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره بحثونه روان دي. همدا ډول افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیل په شرط د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان هم له بند آزاد کړل او طالبانو هم نږدې 1,000 تنه افغان سرتیري له خپلو بندخونو خوشې کړل څو د مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا جوړ شي. یو شمیر کسان د طالبانو لخوا د اسیرو پولیسو وژنه د جنیوا تړون سره په ټکر کې بولي. د جنیوا نړیوال کنوانسیون په جګړه کې د اسیرو جنگیالیو په اړه پوره وضاحت لري. د دې تړون په دریمه ماده کې راغلي هغه ځواکونه چې خپل وسله په ځمکه کې یا هم د ټاپ او نورو لاملونو له کبله جګړه نشي کولای باید بېل کوم نژادي، ژبني، مذهبي، عقیدوي او جنسي توپیر څخه ورسره انساني سلوک وشي او هر ډول شکنجه یې منه ده. افغانستان د بشر حقوقو سازمان هم په جګړه کې د اسیرانو وژنه جنگي جنایت بولي. د دې سازمان مشر لال ګل لال:
هر څوک چې د بشر پالنې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي هغه نړیوال جرمونه دي، هغه هغه څلور تعریف شوي جرمونه دي چې هغه ته جنگي جرمونه وایي. د پاړوان باندې هم حکومتونه هم د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې کولای شي چې داسې جرمونو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري او د قانون پر وړاندې کوي د خپل هغه شوی عمل جزا وګوري.
لدی وړاندې هم د بشر حقوقو نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې پر مهال د بشري حقوقو پر نقص اندېښنه ښودلې و.
دوستانو د روزګان د گیزاب ولسوالۍ په اړه هم واوریدل. اخوا رپورټونه وایي چې په د هراود ولسوالۍ کې هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دې جګړې د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار شریف الله شرافت هم د اوس را سره د ټلیفون پر کښه دی. شرافت صاحب، خبرونه تر شرغلې تاسو له اوریدونکو سره د هراود ورستي جګړې جزئیات شریک کړئ. دا چې څونه تلفات وشته دي او جګړه په کوم حالات کې د چارواکي څه وایي؟
ډېره زیاته مننه پریباژانې. لکه څنګه چې تاسو وویل د ارزګان تر گیزاب ولسوالۍ را وروسته د وسلوالو طالبانو دویم ډله ییز برید له تېرې شپې راهیسې پر جراوت ولسوالۍ کې هلته پر میشتو امنیتي پوستو باندې پیل کړي دي. موږ چې هلته په سیمه کې د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړلې، دغه جګړه له تېرې شپې د 9 بجو څخه تر دا اوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم او دا شیبه وړاندې ما د یادې ولسوالۍ د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې چې دغلته لا اوس هم جګړه روانه ده. د ارزګان د امنیه قومندان سره ماتمو د وړاندې خبرې، البته یو ساعت وړاندې خبرې وکړې چې هغه په دغه ولسوالۍ کې شرمتي پوستو وسلوالو طالبانو ماسره کړې دي. البته د یو پوسته یاده کړه د دې ولسوالۍ د امنیه قومندان سره چې اوس ما خبرې وکړې، د ویل چې د دې ولسوالۍ باندې اوس هم وسلوالو طالبانو ډلې برید پیل کړی دي او غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي او دوی اوس هم په جګړه ورسره بوخت دي او په سیمه کې جګړه روانه ده. دغه جګړه د دهراوت ولسوالۍ په لنډیانې سیمه کې ده او دغه پوستې هم همدلته دي. د سیمه کې چې ما څه د ولایتي روغتون د مسلینو یا په سیمه کې هلته د کلي یو کلینیک دی، دغه د روغتون د مسلینو سره چې ما خبرې وکړلې هغه ویل چې تر دا مهاله پورې دوی ته د دغې جګړې له سیمې څخه 2 وژل شوي پولیس او 2 پټکي علاقې پولیس روړل شوي دي او دغه راز د 4 نور ملکیان روړل شوي دي چې هغې په ښار کې وه. هغه مستریانو یا پیوانو چې داوان یوه ګولۍ راغلې ده په بازار کې مشته ده، نو دا 4 کسان دي. دا اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده. خو په ولسي جرګه کې د ارزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي چې ما وړاندې ورسره خبرې وکړې دي ویل چې وسلوال طالبان د جراوت ولسوالۍ بازار ته په 1500 متره کې دي او 200 لکه د لندیانې او لوړ لندیانا او کښت لندیانا دا سیمه یې نیولې ده. اوس هم دوی ویل که چیرې مرکزي اداره یادې ولسوالۍ ته جدي توجه ونه کړي نو د گیزاب په څیر به شي. بلی
بله مننه کوم شرافت صاحب. تاسو بله شرافت صاحب کزما وزوري په دې صورت کې حالت د سیمې د خلکو په اړه تاسو حال لري له چارواکو سره غېدل یا تاسو وایي چې آیا ولسی خلک یا د سیمې خلک په وضعیت کې دي؟ دا سیت راپور نسته
د سیمې د خلکو په اړه باندې به دومره وایم چې ما خپل هلته د خلکو د سیمې د خلکو سره هلته ویډیوګانې هم دا اوس تر ما را ورسېدلې، تصویرونه یې را ورسېده. د دهراوت ولسوالۍ بازار تور دی، سلګونه کورنۍ دغه سیمه چې د لندیانې سیمه ده دا ډېره غټه ساحه ده. دا دوې کرې دي، دا ساحې څخه ټول خلک او ملکیان وتلي دي بازار ته راغلي دي. دا د دهراوت ولسوالۍ بازار ته خو بازار هم تور شوی دی، ښار تړلی و. دا اوس چې ما ته ویډیوګانې او تصویرونه را ورسېدل هلته اوس هم لکه وړاندې چې وویل چې جګړه روانه ده او سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
بله ډیر زیاته مننه کوم شریف الله شرافت او چې له روزګان څخه مشته روسي جزئیات راکول د دې موضوع د لا نوروز پړلو لپاره د روزګان د والی ویان زړګي عبادی را سره د ټلیفون پر کښ دی عبادی صاحب خبرونه تستړي مسی کتاسي دارته وستا سي هم د راپور واورې دی څنګه اوس وچې د حالات رامنس د سو په غزاب او د هراوت ولسوالیو کې جګړه ډیر سخت روانه ده او وضعیت ډیر بهراني ښکاری تاسو فکر کوئ دا ولې
بسم الله الرحمن الرحیم احترامات تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه تر څنګ تاسو ته بو د بین الافغانی مذاکرات پیل شول وسو المخالفین او خپل د لیز بریدونه البته د هیواد تکچه زیات کړی دی بد بختانه ز تاسو ته وایم چې د ورزګان په ولایت کې تقریبا د ډیر شو بریدونه وسو المخالفین او تر سره کړی دی د افغان امنیتی ځواکونو په مقابل کې تاسو ته به تر معلومات چې کله وسو المخالفین په یو نقطه کې بریدونه کوي حتی خصوصي کمپنۍ چې مخابراتي دي دوی ته هم کوښښونه کوي یا تخریبي او دروابط د افغان حکومت د غسر بندوي د محل مسولینو سره همدارنګه دوی چې د بریدونه په غزاب ولسوالۍ کې تر سره کړل افغان امنیتي ځواکونه تقریبا ډېر تلفات درلودل په نتیجه کې تقریبا 80% سیمه وسوال مخالفینو تر کنټرول لاندې سوله چې اوس هم هغه دی موږ توانیدلی چې سپیشل فورس او د کمانډو قطعات غزاب ته دیسانسي وي کنټرول لاندې دی خو بدبختانه وسوال مخالفینو چې هغه یو تعداد پوسټیز موږ د شدید محاصرې لاندې قرار درلودل د هغوی سره خبرې اترې کړې وي چې وسوال مخالفین ته باید دوی تسلیم سي د اسلحه او مهمات په مقابل کې مګر هغه کوم وعده چې ورسره کړې وه هغه نو تر سره کړې چې کسان ټول په شهادت رسولي وو همدارنګه تیر شپه وسوال مخالفین خپل د لیز بریدونه بیا د ورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ کې د غرب سیمې ته د شرافت سره چې څنګه وویل د لندانۍ په سیمه کې پیل کړی و چې ورې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل وخت ماتونکي ځواب وسوال مخالفین حد دوه تنه سرتیری چې زمونږ د دې هراوت امنیت قمندان نه پرسونل کې د البته ملي پولیسو کې لیزری کې ته جوړ کړی و چې دوه تنه په شهادت رسیدلی او دوه تنه
ایبه سی په بخښنه سره غواړم چې دا پښتنه داسې مطرح کوم چې تاسو ول په خپل سرګندونو کې چې په دې روسو کې په روزګان کې جګړه سختې سوي دي د طالبانو بریدونه ډېر سوي دي او تاړيري برخي هاغوي خپل په کنټرول کې راوستي دي تاسو په نظر آیا طالبان قوي سوي دي او کنه افغان ځواکونه الته د مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي کمبوديان لري دلیل څه دی ولې په روزګان کې بریدونه ډېر سوي دي ولې
نو وسوال مخالفین خپل شوم اهداف او ته ادامه ورکوي کچيري موږ تاسو د سي اميانه په اصطلاح یا د هيواد په اصطلاح محاسبه کو او اغم افغانان دي پاغي ټیم کې او موږ تاسو زمونږ په ټیم کې افغانان دي خو باید جګړه یو بل سره ونه کړو او بد بختانه چې د کومه خانه دوی رهبری کیږي او د خپل جګړو ته ادامه ورکړي البته ستونزې لرو د سیمه دي چې ستونزې نه لرو خو هغه کچې ستونزې نشته دي چې موږ دفاع نه کولای شو ولی تاسو هم معلومه ده چې دوی د ګلیز بریدونو مخنیوي یو څه
بله
په ولسوالۍ کې حتی هغه بعض امکانات چې باید افغان امنیتی ځواکونه سره دي نو په ولسوالۍ کې کېدای شي نه وي او دوی د لیز بریدونه مثلا یو پوسټه د مثال تاسو ته در کوم که یو بله که زه یو لنډ مثال در کوم که چیرې په یو پوسټه کې لس کسه شاوخوا امنیتي ارګانونه که توظیف وي یا نور په دې باندې 40-50 کسه د لیز برید وکړي نو تبندګي مخنیوي یو څه زور غواړي تر څو هوایي حمایه
ورسیږي یا نور
حمایت ورسیږي. بله ایوادی صاحب، اوس دغه کې تازه جګړو کې چې په دې راوت ولسوالۍ کې سوي دي، زموږ همکار پسې مکی هم ویل او نور پوښتنه هم خبره سوي دي چې عام خلک بازارونو ته رامات سوي دي، اول ته میشت سوي کده راته وایي چې په بازارونو کې څومره ګونجایش ست چې دغه خلک پکښ وسی جوړ لاغوي سره کوم راسته سوي ده، او البته کپلان راته وایي چې نور پوښتنه هم لرو. مهرباني.
وسلوان مخالفین یو البته دای پولیسی خلق زوروی منګه در مخالفه فکر کوي چې دوی دولت سرکار نه لري، مګم بد بختانه په دې شپو ورځو کې دوی د هیڅ په کې سکینې دي، همیشه ولسی خلق د دې په سوچ کې هم نه دي چې دا ولسی خلق ماشومان لري، سجنه دي دوی سره ځوان لري، مګم فقط خپل اهداف دوی ته مهم دي، که هر څوک د کلو باندې نه شړی تر څو د خپل جګړې ته د مورکی بلې دا چې کاوی دی په د راوت ولسوالۍ کې یو کې د خلک دوی غوښنه ورته کړی دي چې د د راوت شارت راکړي د ګزا پولیسوالۍ کې چې کوم سیمو کې جګړه و تقریبا د زرو تنو په شاوخوا یا د زرو تنو نه پورته منګه کړي شیران یو منطقه د دې سیمې ته تللی، حتی د کندي ولایت ته کړي سیوی دی یو کې د دلته مرکز سره راغلي.
بله ای بدی سه یو بیا د بریدون مسلې ته راګرځم، طالبان هم ادعا کوي چې الته چې جګړې ډېرې دي، دوی وایي چې د دولت ځواکونه پر هغه باندې بریدون کوي، او دغه راز مخکې د اتوشتو پولیسو د وژل کېدو خبره هم یاده سوال دغه موضوع په اړه هم وسلواله طالبانو ادعا کړې ده چې دغه پولیس دوی د جګړو په ډګر کې وژلې دي، نه دا ورسته لدی چې هغه تسلیم شوی وي. د غوړم ستاسو نظر البته لاند وورم.
موږ دقیق راپور لرو چې د دوی سره خبرې شوی وي، البته د وسوال مخالفین او کسان استولي او د کوم پوسټ چې د شدید معسری لاندې قرار درلود دی هغه یو سره هوټ کړو، نو د خپل په هوټ باندې وسوال مخالفین ونه درېدل، کله چې دوی تلل د وی خواته بس ټول په شهادت رسول دي.
د روزګان د ولی ویان زړګی بادي ډیر زیاته مننه کوم. کور ودان
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو
ورځو بلخ ته. په بلخ کې د سلګونه غیر قانوني او ناسبت سوی دینی مدرسو فعالیت امنیتي اندیشنې زیات کړې دي. د بلخ د حج او اوقاف ریاست مسولان وایي چې دا مدرسې اکثرا په لری پروتو سیمو کې چیرې چې د دولت له کنټرول وتلې دي فعالیت لري. په دې اړه مجیب حبیب زای نور تفصیل راکوي.
د بلخ د حج او اوقاف مشر ویل دي چې دغه ولایت کې سلګونه غیر قانوني او ناراجستر شوی دینی مدرسې فعالیت کوي. محمود دانشجو وایي چې په تازګۍ سره یې یو سوللس دینی مدرسو ته د فعالیت جواز ویشلی، خو له هم څه باندې څلور سوه دینی مدرسې له دولتي ادارو سره له ثبت او راجستر پرته فعالیت کوي. ښاغلی دانشجو وایي چې دا له جواز پرته او ناثبت شوې مدرسې اکثرا په نام نو ولسوالیو او لیریو پرتو سیمو کې فعالیت لري. هغه زیاته کړه
باندې 1500 مدرسې په څوارلس ولسوالیو کې دي چې یو شمېر یې له موږ سره ثبت شوي او نورې هم د ثبت په حال کې دي، خو ډېر شمېر نورې مدرسې په عنعنوي ډول په لرو پرتو سیمو کې فعالیت لري چې ثبت نه دي. نه امنی ستره ننګونه ده چې له امله یې ډېرې مدرسې نه ثبتېږي.
د دانشجو په خبره چې د بلخ په اته ولسوالیو کې د نامنۍ له امله د حج او اوقاف ادارې فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی. محمود دانشجو وویل په غیر قانوني مدرسو کې چې په نام نسیمو کې فعال دي، د سیمې استخبارات او طالب وسلوال د حکومت پر ضد تبلیغ کوي. په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په بلخ کې د غیر قانوني مدرسو فعالیت په ټولنه کې مذهبي افراطیت پراخوي، او همداراز بلواګر له دغو مدرسو څخه د جنګي ځواک د جلب او جذب د مرکزونو په توګه کار اخلي. د سیاسي چارو کارپو محمد ادیب غیاسی ازادي رادیو ته داسې وویل
فعالیت صدها مدارس دینی غیر قانوني
د سلګونه غیر قانوني دینی مدرسو فعالیت چې دولت پر نظارت او کنټرول نه لري په بلخ کې د نامنې عمده دلیل دی. له دغو مدرسو څخه تورستان د دولت او امنیت پر ضد د جنگیالیو د جذب د مرکزونو په توګه ګټه پورته کوي.
ښاغلی غیاسی زیاتوي چې دولت د دینی زده کړو د مرکزونو په ثبت او راجستر کولای شي چې په ټولنه کې د پرمخود افراطیت مخه ډب کړي او همدارنګه په ټولنه کې د ورانکارو ډلو د نفوس مخنیوی وکړي. د بلخ د حج او اوقاف ادارې چارواکي وایي چې دغه ولایت کې غیر قانوني او ناسب چوي مدرسې په لریو پرتو سیمو کې په دودیز ډول فعالیت لري او ډیری زده کوونکي هم لا تلسو کلونو کم عمره زلمیان دي. مجیب حبیب زای، آزادی رادیو، بلخ.
کور کلی اونیس پروگرام د آزادی رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
او سم کونر ولایت ورزو چې ریچی لتیری تمودې رئیس د یاد ولایت په ځنګلونو کې د څیړیو وهل زیات سوی دي. خلک ویره لري چې کچری حکومت مخونه نسی نو پاتش نه ځنګلونه به هم ختم او غرونه به سپیرسی. روحل انوري په اړه تفصیل راکوي.
کونړ هغه ولایت چې یو وخت زیات غرونه د نخترو څیړی وو او په نور ونو زرغونه او ښکلی وو. ډول ډول مرغانو پکې ځالې جوړې کړې وې، خو د خلکو په خبره چې اوسی د نخترو ډیرې ځنګلونه وهل شوي او د څیړی وهلو پسې هم برقی اری رسیدلی دي. دوی ویره لري که چیرته یې په ولایت کې د څیړیو او نورو ونو د پرې کولو مخه ونه نیول شي نو کونړ به بد حالت سره مخ شي. د اسدآباد قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق:
هغه څیړی چې پخوا به ورته قلمي څیړی ویللې وه، هغه د خپل نږدې د کور خوا شابې ولاړې وې، په ډېر اسانۍ سره یې په چند سو باندې وایي موټر عین د څیړی هغه بیخ ته رسېدلی دی او په مغزګین نه په موټرو کې اچوي او ډېر اسانۍ سره یې راوړي چې دا وزه همداسې دوام وکړي موږ کونړیان به د ځنګل نه خلاص شو او دا به ډېرې خوشې اقلیم باندې بدل شي.
محمد فاروق په اسدآباد کې د لرګیو پلورلو دوکان لري، وایي اوس هم په بیلابیلو ځایونو کې ځنګلونه وهل کیږي او دوی ته وهل شوي لرګي په موټرو کې راوړل کیږي.
دغه د پاره چې موږ کوم لرګي راځي دا د بارکانډۍ نه او ملکانې نه پورته دغه ځایونو راځي چې هغه ځای نه چې کوم دی راځي دلته موږ له سوزکو والا په 320 روپۍ 380 یعنی لرګي لرګي خبره ده. په دغه ګریټون کې موږ له لرګي راکوي دلته چې کوم دی 420 دغه پورې موږ بېته خرڅوو.
د خلکو په خبره په کوم ځایونو کې چې ځنګل وهل شوی د هغو سیمو ښکلا هم له منځه تللې، هوایې ککړه شوې، د سیلابونو اندازه او ناروغي پکې زیاته شوې ده. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې له نخترو وروسته یې په ولایت کې د څیړی وهل زیات شوي او که چیرته امنیتي ځواکونه له یو ځای بل ته په انتقال بندیز ونه لګوي نو د ژمي په رارسېدو به د څیړی وهل نور هم زیات شي او د ځنګل لرونکو غرونو ښکلا به ختمه شي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل:
د کرنې ریاست هڅه دا ده چې د ځنګلونو حفاظت وکړي او هغه ساحې چې د مینځه تللي دي د هغې احیا وکړي. د ژمي په رارسېدو سره کونړ ولایت زیاتره اوسیدونکي دغه د څیړیو د لرګیو نه د سوخت لپاره استفاده کوي. کرنې ریاست په دې برخه کې عامه پوهاوی کړی دی چې د بدیلو لارو نه د انرژۍ دپاره کار واخلي تر څو دغه زموږ ځنګلونه چې د دې ولایت توانې د الله تعالی یوه پیرزوینه ده د روخ پاتې شي.
په کونړ کې امنیتي چارواکي بیا وایي د دوی واک لاندې ساحو کې د لرګیو په وهلو او انتقال بندیز لګولې.
تاسو لا پیغامونو
زه د فراه ولایت د بکوالي ولسوالۍ رمضان احساس ټلیفون کړ شیم انو موږ دا شکایت لرو چې دا زموږ ولسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار غریب یتیمې نه ویني، هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري هغه خلک یې نه ویني نه شکر کوي. دا د هغو خلکو لپاره دي هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ غږ به تر اوسه ورسېږي. دا مرسته که د خوار غریب د یو ستړي لپاره یې خو جلا خبره ده او که د ملکان لپاره یې ملکان یې دغه زموږ غږ تر اوسه ورسوي. موږ دغه خواهش لرو چې دغه څه نیځینې شي چې راځي دغه موږ خواران ته راشي. السلام علیکم.
زه په هلمند ولایت کې غرکوزای پوهنتون ماسټر یم. زموږ مشکل دا دی چې دا دوه کاله مخکې پوهنتون لغوه شوی دی، نو اوس موږ نه په کابل په وزارت کې نه احساس لرو او نه م تفصیلې راکوي چې بل پوهنتون ته ولاړ شو او زموږ پوهنتون وزارت لغوه کړی دی. زموږ ټولو مشکل وروڼه دغه مشکل لري. موږ دوه درې کاله فارغ شو دي، دا ټول وخت مو ضایع شو. پیسې چې مور کړي پیسې ضایع شولې، نو زموږ ناره باید نور پورې چارواکي واوري.
السلام علیکم، زه فتح شاه د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانه په کرښه یم. دا 5000 طالبان چې دوی خوشي کړل، دا هغوی نه ورسره وکړل سره ماپیکې ته نه ورسره ورسېدو چې دا نفر په جنګ ته نه دي. دا ورته ټول روتلي دي جنګ کوي، چې جنګ نه دروي قربان نه کوي. نو د څه هغه به پیدا وه چې مذاکرات یې سره شروع کول.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو اسمو شیخ لزدی رادیو تخبری زدی رادیو هر اورز ده سهر لو ده مرشم ترو بجو پر منزنی چپا دولس شپشنوی او دایفن پر سلا شر پینزه چپا پر دول افغانستان که صافا وزی آره دلیسی تلار بجو دیش دقیقی دی ده مهم و خبرونو لندیز لحمد تکل سخاورو.
د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ پولیس په لنډیانې سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د دې ولسوالۍ مرستیال امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه د طالبانو د بریدونو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژل شوي. د بدخشان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي په داسې حال کې چې مدرسې ته روان و وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل د آصف مایل لیسې فارغې شمسی وګټله. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون شیبه وروسته په کابل کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه به چې په 5 بجو پیلېږي د طوفان هریرود او عباسین څپو د لوبډلو ترمنځ وي. په کاسوو کې د ځانګړي څارنوال دفتر وایي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي خدماتو پخوانی مشر په جنګي جرایمو تورن سالم مصطفی د کاسوو د ځانګړي محکمې د حکم په اساس توقیف شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې پر هغه دریز ټینګار کوي چې الکساندر لوکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې 1,000,000 سویډي کرون چې د 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د ډیوې نادر څخه به سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان فوټبال غوره لیګ نهم پړاو سیالۍ نن د طوفان هریرود او د باسین سپې ترمنځ پیلېږي. دا سیالۍ د کابل فوټبال سټیډیوم کې د افغانستان فوټبال فدراسیون لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت او موبی ګروپ په همکارۍ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي په ټوله کې به د اته لوبډلو ترمنځ 15 سیالۍ ترسره او د غوره لیګ وروستۍ سیالۍ به د اکتوبر په 10 وشي. له دې وړاندې د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ویلي وو د کرونا وایروس د لا خپرېدو لو ویره به داسې لای محدودې وي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ کې به عقابان هندوکش، موجهای امو، شاهین اسماعیل، سیمرغ البرز، د باسین سپې، طوفان هریرود، د میوند اتلان، د سپین غر بازان لوبډلې ولوبېږي. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون وایي په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د آزادو سیالیو لیګ پیل شي. د دې فدراسیون مشر نجیب الله سکندر وایي د تکواندو فدراسیون کې ثبت شوي ټول لوبغاړي کولای شي ولایتونو کې د تکواندو اړوند فدراسیونونو کې نوملیکنه وکړي. د ښاغلي سکندر په خبره د آزادو سیالیو کې هلکان انجونی ټول ګډون کولای شي. ټاکل شوی چې د آی پی ایل لیګ سیالیو په لړ کې نن ماښام کینګز 11 پنجاب او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د یو بل په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. پنجاب خپل لومړی لوبه په ډیلی کیپیټل لوبډلې بایللې، خو رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې بیا په خپل لومړی لوبه کې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړې ده. افغان مجیب رحمان چې په پنجاب لوبډله کې لوبیږي کیږي. په لومړی سیالۍ کې د لوبېدو چانس نه ورکول شوی، خو ښایي د نن ماښام په لوبه کې ولوبېږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا ممبئی انډین کلکتا کینګ نایټ رایډرز لوبډلې ته ماته ورکړه. ممبئی لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته 169 منډې هدف ورکړ، خو کلکتې لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو اله 146 منډې وکړې او دا سیالۍ یې د 9 منډو په توپیر وبایلله.
دوستانو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای او اوریدلای سی. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کامی ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. یو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام دی او بل کور کلی. خو تر هغه د مخه د چین د شمال ویدیز په شنجن سیمه کې د دې هیواد د توقیف د مرکزونو شبکه تر اخر ډیره پراخه ده چې مخکې فکر کېده. د یو استرالۍ څیړنیز مرکز په تازه څیړنه کې چینن خبره سوی د خبره په ډاګه سوی دا وایي په وروستي وکلونو کې د توقیف د مرکزونو تر پخوا زیات پراخ سوی دي. په اړه نور تفصیل اجمل اندوړاندې کوي.
د استرالیا د استراتیژیک پالیسی انسټیټیوټ وایي د هغه تاسیسات شمیر چیرې چې چین تر 1 میلیون زیات ایغور او نور ترک ژبي مسلمان اقلیتونه ساتلي تر هغې 40% زیات دي چې مخکې فکر کېده. د څېړنیز مرکز په یو تازه تحقیق کې ویلي چې د جبري توقف ځایونو دا شبکه لا هم له یوې ورځې بلې ته پراخېږي، سره له دې چې چین ادعا کوي ډېر ایغور ټبري خوشي شوي. هغه توقف ځایونه چې دا کسان پکې ساتل کېږي یو ډول کمپونو ته ورته دي. د چین د شمال ویدیز په شینجن ایالت کې بومي غوران د دې سیمې د ترک ژبو مسلمانانو لویه برخه جوړوي. د ریپورت په بنسټ له نږدې 3 کلون راهیسې چین په شینجن کې غوریان او نور مسلمان لګه کې په جبري توګه په دې کمپونو کې ساتي. په دې کمپونو کې د شکنجې، جنسي تیري او د زور زیاتیو د نورو بڼو د پیښو ریپورټونه ورکړل شوي. د استرالۍ بنسټ ویلي چې په شینجن کې تر 300 زیات د توقیف دا ډول کمپونه پیژندلی او زیاتوي چې دا معلوماتي د مصنوعي سپوږمکیو په وسیله دا خستل شو واکسونو د عیني شاهدانو له خبرو او د رسنیو له ریپورټونو ترلاسه کړي. په ریپورت کې د 300 مرکزونه له امنیتی پلوه په 4 برخو ویشل شوي. لومړی او دویمه برخه د ریپورت په حواله کم امنیتی تدابیر لري او ښکاري چې عموما پر سیاسي بیا روزنه متمرکز دي. په ریپورت کې ویل شوي چې د 2 نورو کټګوري کمپونه زندانونو ته ورته دي. وړاندې ویل شوي چې د لومړۍ او دویمې برخې د نږدې 70 په سلو کې کمپونو څخه امنیتي موانع او دیوالونه لرې شوي چې ښایي د دې کمپونو د کارولو په بڼه کې بدلون راغلی او یا تړل شوي. خو استرالیایي څېړونکي وایي زندان ته ورته د درېمې او څلورمې کټګورۍ مرکزونو شمیر کې بیا د پام وړ زیاتوالی راغلی او په دا ډول تاسیساتو کې نوي ساختماني کارونه لیدل شوي. د امریکا د کانګرس غړو په وروستیو کې د اجباري کار د ادعا او په خاطر د چین له شینجن څخه د وارداتو د منع کولو رایه ورکړه. چین په شینجن کې د خپلو سیاستونو دفاع کړي. دا هیواد ادعا کوي چې دا کمپونه د روزنې دي او پکې روزنیز او کاري پروګرامونه په سیمه کې د ژوند د خوالي لپاره دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. ولې یو شمیر ماشومان د غاښونو وېستلو پر وخت ایسالیږي، تبه کوي او ناراموي؟
دا خو غاښ باسي هر شی سیمردار را گیر کې په وری کشکاګي پوچقي د وری غاښ بخار کې اما غداسې دغه میکروبونه په وجود کې جمع کیږي، پیچ خونی کیږي یا ایسال کیږي.
د غاښونو وېستلو پر وخت د ماشوم څډول ساتنه ضرور ده.
د ټولنه مهمه حفظ الصحه ده. لاسونه حفظ الصحه د کالی او د هغه ځای چې ماشوم خودل کیږي هغه